او په اروپایي ټولنه کې د سربیا د احتمالي غړیتو په اړه پرون په بروکسل کې د دواړو خواوو ترمنځ خبري وشوې، او سره په دې ټولنه کې د سربیا د غړیتو پر دوو لومړیو پړاوونو بحث وشو. په دې غونډو کې د سربیا له پخواني ایالت کاسو سره د اړیکو عادي کول او بل موضوع د سربیا مالی اداره و.
د بخنې نړیوال سازمان په یو اعلامیه کې د بلغاریا له چارواکو غوښتي دي چې په هغه هیواد کې له هغو کډوالو سره ناسم چلند پای ته ورسوي چې ختیځ اروپا ته د رسېدو په تکل له دې هیواده تیریږي. د بخنې د نړیوال سازمان په دې اعلامیه کې د بلغاریایي پولیسو لخوا د کډوالو د وهلو ډبولو او ځورونې یو شمېر موارد یاد شوي دي. اجمل اند د موضوع تفصیل اوروي.
د بخنې نړیوال سازمان له بلغاری چارواکو څخه وختي چې د کډوالو لخوا د هغه شکایتونو څېړنه دی وکړي چې وایي د پولیسو لخوا وهل شوي، ډبلو شوي، ډزې پرې شوي او لوټل شوي. د احمد پنوم یو وشکلن افغان د بخنې نړیوال سازمان ته ویلي پولیسو په بلغاری ژبه ورته وویل چې ورشي. کله چې ورلند شو ټوپک یې ورته ونیو او پر مخ یې ګزار ورکړ. احمد وایي چې پرې وطن پر یو بل 250 کلن افغان سړی پسې ورغلل او هغه ډیر بد واه. د هغه له پوسې او خلی وینې روانې شوې. احمد وایي ټول هغه کسان چې له بلغاریا تیریږي او د سربیا سرحد ته رسیږي د بلغاریا د پولیسو لخوا وهل شوي، ډبول شوي. د بخنې نړیوال سازمان وایي له تیرو څو اونیو راهیسې ورته پرله پسې د کډوالو سره د بلغاریایي پولیسو د ناسم چلند په اړه رپورټونه ورسیږي چې کډوال وهي، ډبوي، ځوروي او له هغوی څخه پیسې او موبایل ټلیفونونه اخلي. دا بخنې نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو د کډوالو د کمشنری د یو ریپورت په حواله وایي چې اوس هم له بلغاریا څخه د ورځې 200 کسان په سربیا کې د کډوالو کم تر رسیدي چې له دوی څخه ډیر د بلغاریایي پولیسو د ناوړه چلند له کبله ژوبل او ناسم روغتیایي وضعیت کوي. په سربیا کې له کډوالو سره یو مرسته کوونکی رضاکار د بخنې نړیوال سازمان ته ویلي ما د ډیرو په وجود نارغیدلې ټپونه، داغونه او سوسیدنې ولیدي. ټول هغه خلک چې ما ورسره خبرې کړې وایي چې پولیسو د ګوتو نخې اخیستو ته مجبورول. دا رضاکار وایي کډوالو ورته ویلي چې بلغاریایي پولیسو دوی وهل، ډبول، په زنځیرونو یې تړل، واشي سپي پسې خوشي کول او په برقي ډنډو یې وهل. د بخنې نړیوال سازمان وایي په بلغاریا کې له کډوالو سره تقریبا د پولیسو چلن یو ډول دی. کډوال پولیس سره مخ کیږي، ډیر کله یې هغوی وهي، ډبوي، موبایل ټلیفونونه او نور قیمتي شیان ترې اخلي او بیا یې د کډوالو د ساتنې مرکزونو ته استوي. دا سازمان وایي چې لسکونه لیکلي رپورټونه او د کډوالو له خولې نقل شوي ویډیوي داستانونه چې ډېری افغان او پاکستاني کډوال دوی ته رسیدلي دي او له ټولو څرګندېږي چې د بلغاریایي پولیسو چلند ځورونکی دی.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د معلوماتو لمخې په کابل کې هر کال نږدې 3000 کسان د تنفسي ناروغیو له کبله مري او په دې کې د هوا او د چاپیریال ککړتیا مهم رول لري. نو هغه څه دي چې زموږ چاپیریال او هوا ککړوي؟
دا ډیزلی موټرونه چې دي لوګي کوي ډیر سخت. بس داس مردار بټیګان دي ګوري لوګي
زیاتره کونی کې پلاستیکونه سزې په بخاري کې چې نور ګوندیان تینه پاس
مې پروانه چې راځو روجانا بیخي نخ کاری کابل ګرد غبار د غزيات لیدل کی.
دوستانو، د یو ځوان په هیڅ د خپل چاپیریال او د هوا د پاک ساتلو لپاره څنګه مبارزه کولای شو او مسؤلیتونه مو څه دي؟ نننې تاندې څنګه مو ورته ځانګړي کړي دا چې زه نورګل شفق درته وړاندې کوم. ملګرو، د یوې سیمې د چاپیریال ساتل یوازې له کثافاتو او چټلیو د خپل کلي کوڅو پاک ساتل نه دي، بلکې د هوا او اوبو پاکوالی هم هماغومره مهم دی. خو دا چې په افغانستان کې د چاپیریال ساتنې موضوع د خلکو لخوا یا ډیره جدي نه نیول کیږي او یا بابیزه ګڼل کیږي، ښایي علت یې په هیواد کې روان حالات وي. خو په نړۍ کې د اقلیم د تغییر او د هوا د ککړتیا موضوع نن سبا ډیره توده روانه ده. له مختلفو سرچینو داسې خبرونه خپریږي چې د نړۍ تودوخه په زیاتېدو ده او د شمالي قطب کنګلونه په چټکۍ سره په ویل کېدو دي. همزول، افغانستان چې اکثره خلک یې له نیستۍ او فقر سره مخ دي، غریبي کورنۍ خصوصا په ژمي کې د خپل کور او د ځانونو د تودولو لپاره پلاستیکونه، کاغذونه، زاړه ټیرونه او نور داسې نسبتا ارزانه توکي سوځوي چې دود یې د لرګیو او ګاز په پرتله ډېره هوا ککړوي. راځئ له څو ځوانانو واورو چې دوی د خپل چاپیریال او د هوا ککړتیا په څه کې ویني.
محمد فضل خوګانیوال د ننګرهار ولایت. زمونږ تاسو دغه وطن چې دی فقر پکې بیخي د حد نه زیات ده، نو عموما د واړه ماشومان چې بعد د ښوونځي نه ځي پلاستیکونه ټولې کاغذونه ټولې د دوکانو په مخ باندې د دې سوځولو نه، نو حتی داسې لوګي برابر چې د انسان د سترګې غړونې هم پکې نه کېږي. نو همدغه علت دی چې د افغانستان کې هم مریضي ډېر زیات شوي، هم محیط زیست ورځ تر بلې په خرابېدو باندې دی.
زه نور محمد یم، د لوګر ولایت بدخوشنی د کلي اوسېدونکی یم. د لوګر هوا ښه ده، خو بیا هم د ډیزلي موټرونه چې دي دا لوګی کوي ډېر سخت. بس داسې مردارې بټېګانې دي، ګورې لوګی خېزي پوسې هوا ټوله خو د زموږ کورو خواته راوړي. هممونه ټول بس هغه مردار ټرونه پکې واچوي، ټول بس بوی کوي لوګی کوي، هغه خلک ټول مریضان وي.
صداقت الله تعیم د کونړ ولایت. مونږ چې خپل هم کله کابل ته راشو بېرته چې کور ته ځو یو مریضۍ احساس کوو حتمن. په مې پر باندې چې راځو روجانه بېخي نه ښکاري کابل، د ګرد غبار دغه زیات لیدل کېږي.
زما نوم چې سمیع الله، د نور ولایت خو ښه دي چې غونه پکې سرسبزي شته، او په کابل کې چې د چاپېریال په بد حالت کې ده. موټرونه چې دي ډېر بد دود لري، او زیاتره کونه کې پلاستیکونه سزې په بخارۍ کې چې نور ګاونډیان ته نه په عذاب دي.
ملګرو، د دغو ځوانانو خبرو ته ورته څه د تاندې څانګې پر فیسبوک پاڼه څو ځوانانو ساجد اسمت ځاځي او حیات الله وحدت راته لیکلي، خو له خوسته یو ځوان تحسین طاقت څه راته لیکلي دي، وږمه رشیدي درته لولي. تحسین طاقت له خوست لیکي چې زموږ په اسماعیل خیلو او مندوزی ولسوالۍ کې د خښتو بټې ډېرې دي، سکاره پکې سوځوي او د سیمې هوا یې دومره خرابه کړې چې مازدیګر په دوو سترګو څه نه لیدل کېږي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مرستیال عبدالولی مدقق وایي چې د ټول افغانستان هوا نه، بلکې د ځینو لویو ښارونو هوا ککړه شوې. دې علت په ښارونو کې د نفوس زیاتوالی، د طبیعي زیرمو ډېر استعمال او ځینې نور موارد یادوي.
د حمامو موجودیت په کابل ښار کې چې د ډبرو سکاره سوځي دا ستونزه ده. د کم کیفیته تیلو سوځول په وسایطو کې دا یو ستونزه ده. بالاخره مثلا د خښتو بټې موجودیت دا یو ستونزه ده. دا ټول ولی هغه عمده علت د معلقو ذراتو موجودیت د هوا په ترکیب کې د خرابه او ویجاړو سړکو موجودیت ته د کابل په ښار کې، یعنی د دې سهم تر 30% پورې ده.
ملګرو، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د محیطي صحت برخې مشر کنیشکا بکتاش ترکستانی وایي چې دوی ځینې داسې شواهد له ځانه سره لري چې د هوا ککړتیا خلکو ته ځینې تنفسي ناروغۍ پیدا کړي دي، او دوی د دې لپاره ځینو اړوند ادارو سره په مرسته ځینې هڅې پیل کړي دي.
شواهد وجود داره، مثلا موجودیت امراض تنفسی یا
شواهد شته چې د چاپیریال او د هوا ککړتیا خلکو ته تنفسی او په ځنګړي ډول ماشومان ته ځینې انتانی ناروغي پیدا کړې دي. دا موضوع ډیره خوشنونکې ده، او موږ د عامه پوهاوي لپاره د رسنیو او ملا امامانو په مرسته له اړوند ادارو سره په ګډه همکاري هڅې پیل کړې دي. که څه هم کافی نه دي، خو اکثره د نانوایو او حمامونو مالکانو ته مو امر کړی چې خپلې نانوایی او حمامونه دي ګازی کړي. دوی اوس لرګي او د ډبرو سکاره نسوځوي. که چیرې چا تر اوسه داسې نه وي کړي او زموږ د تفتیش ډلې ورمندل مجازات بشي.
دوستان او ښاغلی مدقق بیا یو شمیر پخوانی او ریپورتونو ته په اشاره سره په هوا کې د ځینو مالقه ذراتو یادونه کوي چې د خلکو ژوند ته لوی ګواښ پېښ کړی دی.
د چاپیریال ساتنې ملي ادارې البته څو کاله مخکې یو لومړنی سروې په کابل ښار کې ترسره کړله د دولتي ادارو سره په همکاري باندې. په هغه کې موږ ته ډېر واضح راښیي د کابل د هوا په ترکیب کې معلق ذرات لرو چې دا په نامه د پی ایم 10 او پی ایم 5 او پی ایم 2.5 باندې یادیږي. دا هغه ذرات دي چې ډېر واړه دي، په سترګو نه لیدل کېږي، سړی بوی نشي کولی، رنګ نه لري، ولې معلق په هوا کې دي. او موږ انسانان دا تنفس کوو او نور ژوندي موجودات. البته دا ارقام د څو کاله مخکې دي. د عامې روغتیا وزارت موږ ته رسمي د موسر شریکه کړې ده چې د کابل په ښار کې تقریبا د کال 3000 کسان څکم درې زره د تنفسي سیستم د ناروغیو له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي. دې ته متوجه اوسئ چې دغه تعداد د تنفسي جهاز یا سیستم د ناروغیو له امله، منظور دا نه ده چې د هوا ککړتیا د 3000 کسان له منځه وړي، کېدای شي زیات عامل د هوا ککړتیا وي. له 4 میلیارد زیات افغاني زموږ هیوادوال تنها په دغه سکتور کې لګي، په مستقیم او غیر مستقیم شکل باندې.
وطن جنت نشان دے گلان پکی کرم.
عبدالولی مدقیق هم دے چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مرستیال. تاسو د تاند څانګې د خپرونې اورېدونکي یاستئ. د طبیعت سره مهربانه واوسئ ترڅو طبیعت له تاسو سره مهربانه وي.
همزولو کله چې د چاپیریال او د هوا ککړتیا دومره ضرري ده، نو ولې د ځینو هغو سون توکو ارزان قیمت ته خوشحاله شو چې هوا ډیره ککړه وي، او چې لامل یې ناروغه شو نو د لرګیو قیمت څو چنده باید ډاکټر ته ورکړو؟ داسې څه یو ځوان سمیع الله هم وایي.
رښتیا ده چې دا پلاستیک شیان سوځوي او خپل صحت ته پاملرنه نه کوي. نو ډاکټر ته چیزی چې پلاستیک شیان سوځوي او ډاکټر ته ځي، هغه نه ډېر پیسې کېږي. دوا ورته ورکوي او دوا هم پیږي چې غونه کیفیت نه لري، 15,000 روپۍ کېږي او هغه هم نه لري، ګټه هم نه لري.
نو تر دې چې پلاستیکونه وسوځوي کله
هغه نه ښه ده، لرګي وسوځوي.
اوس راځو ملګرو دې ته چې ځوانانو ته د خپل چاپیریال او د هوا په پاک ساتلو کې څه کول پکار دي. د افغانستان د ځوانانو د چاپیریال ساتنې ټولنه داسې یو بنسټ دی چې نږدې 400 ځوان غړي لري او کابو 2 کلونو راهیسې د هیواد په مختلفو ولایتونو کې د چاپیریال او د هوا د پاک ساتلو په برخه کې یو شمیر فعالیتونه کوي. نیالګي کینوي د پلاستیکونو پر ځای د کاغذ د کارولو وړاندیزونه او د رسنیو له لارې د چاپیریال په برخه کې د خلکو د پوهاوي د کچې د لوړولو په نیت پیغامونه خپروي. د دې ټولنې یو غړی امین الله جواد وایي
په حدود د 1000 نیالګي سږ کال هم کینولي دي په افغانستان کې، او په آینده کال کې تقریبا 3000 نیالګي د کرهنې وزارت هم پیشنهاد کړی ده چې موږ سره کومک وکړي، او موږ سږ کال وسو کولی چې دا نیالګي موږ په کابل او همدارنګ په ولایتو کې غرس کړو. او دا یو له پلانونو هم ده چې خپل محیط زرغون کړو او وسو کولی چې د دې له لارې د خلکو صحت ته یو ګټه رسولي او هم محیط ته.
دوستانو، د دې ټولنې ویان عبدالله یوسفی د چاپیریال ساتنې ملي ادارې، ترافیکو ریاست، ښاروالۍ او د کورنیو چارو وزارت په ګډه همکاري د یوې داسې تفتیشي ډلې یادونه کوي چې په خاصه توګه د حمامونو په برخه کې د فلټر سازي پروګرام عملي کړی دی. دی یو پیغام هم لري.
تیمی جور شده که دوونو مویده اداره مویده زیست
در داله در چپیریال سطنی ملی اداره لاروندی دارو سر پگرد همکاری رامنسته کرده دا. او مش هم تره خبریو دوی عملا در کابل زیادتر همامونه دیو زنگری فیلتر پا واسطه چی هغه هم یو افغان جور کرده کنټرول کړی دی چې په هوا کې د مالکه زراعتو مخنیوي کوي. نو موږ ټول ځوانان کولای شو کچیر زموږ شاوخوا کوم حمام د فلټر په سیستم نوي سنبال اړوند ادارو ته شکایت وکړو او هغوی پر خبر کړو.
یګه مو مې وینم چې فلټر دود نداره، عملا ادارې مو چې ست جریان قرار بتن او درس بتن.
د چاپیریال ساتنې ملي ادارې مرستیال عبدالولی مدقیق وایي ملګرو چې د چاپیریال پاک ساتل او د هوا د ککړتیا له منځه وړل یوازې د دولت اړوند موضوع نه ده، بلکې د خلکو او په ځانګړي ډول د ځوانانو له ملاتړ او همکارۍ پرته دا مبارزه ټکنۍ ده. دولت